وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې امنیتي چارواکي وایي په ننګرهار کې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې زیاتې کړې دي. دفاع وزارت وایي دغه ولایت ته اضافي سرتیري استولي څو له پولیسو سره همکاري وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د امریکا په وړاندې صبر ختم شوی او غواړي په دوو امریکایي وزیرانو بندیزونه ولګوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د خبرونو سرټکی د افغانستان ملي دفاع وزارت وی په جاوز جان کې د داعش تسلیم شوی وسلوال د هغه ولایت ملکی ادارې ته سپارل شوی. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د کابل ښار په غازی سټیډیوم کې سترې غونډې ته تیاری نیسي. او په ایران کې د مظاهرو په څلورمه ورځ د یو وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په جاوز جان کې د داعش تسلیم شوی وسلوال د هغه ولایت ملکی ادارې ته سپارل شوی دی. د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته ویل د تسلیم شوی وسلوالو په اړه نورې پریکړې د جاوز جان د ولایت چارواکو په لاس کې دي. موږ داسې قوانین لرو چې په نړیوالو اسلامي او افغاني معیارونو برابر دي. موږ هغوی دولت ته سپارلی دي. د هغوی شمېر 250 و. دولت قوانین عملي کوي. د هغوی د مجازاتو او مکافاتو پریکړه دولت سره ده. تیرونی د جوزجان په درجه ولسوالۍ کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې یا داعش 250 وسلوال دولت ته تسلیم شول. د جوزجان د قوشتېپې او درجه ولسوالۍ یو شمېر خلکو بیا پرون په یو اعتراضي غونډه کې د تسلیم شویو وسلوالو د محاکمې غوښتنه وکړه. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د کابل ښار په غازی سټیډیوم کې سترې غونډې ته تیاری نیسي. د دې حرکت ویاند بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته ویل چې دا غونډه د رواني پنځمې په ورځ جوړیږي او هدف یې د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه د خبرو پیل دی.
په دې غونډه کې به د افغانستان د مختلفو قومونو څخه خلک وي، مدني ټولنو څخه به خلک وي، دنیا عالمان به وي. په دې غونډه کې به زموږ تر ټولو فوکس پر دې وي چې څنګه افغانان یو موټی شي.
بسم الله وطن دوستونه ویل چې وسلوال طالبانی وربللی خو ویل چې په غازی سټیډیوم کې غونډه ته د هغه سی مخالک هم ورزی چې د وسلوال طالبانو تر واک لاندې دي. د سولې د ولسی حرکت به د جمعې په ورځ د افغانستان شمالي ولایتونو ته پیاده سفر پیل کړي. په میمنه کې اول وارد ایوی یو مارکیټ جوړ شو. د میمنې خاروال احمد جاوید کیوان پرون ازادي راډیو ته ویل د دې مارکیټ له جوړېدو سره به د کروندګرو او باغدارانو زیاتې میوې خرڅ شي. د میمنې د میوې مارکیټ دوکاندارانو او پنګوالو په خپل مالی لګښت جوړ کړی. د مارکیټ مالک احمد فواد پرون ازادي راډیو ته ویل چې دا مارکیټ یو اتیا دوکانونه لري. د فاریاب والی ویلي د مارکیټ د امنیت په تامین او دوکانونو د برق په رسولو کې مرسته کوي. په ایران کې د مظاهرو په څلورمه ورځ د یو وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په زیاتو ښارونو کې پرون خلک د خپل کمزوري اقتصادي وضعیت له امله د اعتراض څرګندولو لپاره لارو سړکونو ته وتلي وو. پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له برحاله کېدو سره اقتصادي فشارونه ورځ په ورځ زیاتېږي. فارس خبري اژانس پرون وویل په کراچ کې یو وګړي له موټره پر خلکو ډزې وکړې او یو تن یې وواژه. فارس همداراز وویل په کراچ کې امنیتي ځواکونو شل مظاهره کوي کې نیولې دي. په تهران، اصفهان، شیراز، مشهد او د ایران په یو شمېر نورو ښارونو کې خلکو په ابتدا کې د ایراني ریال د نرخ د لوېدو په مارکیټونو کې د ګرانۍ او د اقتصادي کمزورتیا پر ضد مظاهره وکړي. خو په وروستیو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د مذهبي رهبرۍ پر ضد زیات شعارونه اوریدل کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د امریکا د کورنۍ چارو او عدلي پر وزیرانو شخصي بندیزونه لګوي. اردوغان ویلي دا پریکړې د امریکا د حکومت د ورته اقدام په جواب کې کړې ده. د امریکا حکومت د اگست په لومړۍ نیټه د ترکیه د کورنۍ چارو او عدلي پر وزیرانو بندیز ولګو. واشنگتن له انقرې غوښتي چې د اندرو برونسن په نوم یو امریکایي کشش یا پادری چې د ترکیه حکومت نیولی خوشی کړي. واشنگتن تیرونی پر انقره د فشارونو د زیاتولو لپاره د ترکیه د کورنۍ چارو او عدلي پر وزیرانو بندیز ولګاو. اندرو برونسن په ترکیه کې د کومې تروریستي ډلې له غړیتوبه پرته د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم محاکمه کیږي. او د چچنیا په ګلداګین کلی کې زرګونه کسانو د یوسف تیمورخانوف په نوم د یو وګړي د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. یوسف تیمورخانوف په 2011 میلادي کال کې د یو روسي ډګروال بوري بوګودانوف د قتل په جرم نیول شوی او په 15 کلونو بند محکوم شوی. بوګدانوف د چچنیا په خلکو کې بد نوم درلود او دی وی چچنی خزی د تختولو او ظالمانه قتل په جرم اته کال په زندان کې تیر کړل او تر خوشی کې دوه په موسکو کې په ډزو وژل شو. سره له دې چې یوسف تیمور خانوف د ډګروال بوګدانوف د وشتلو په جرم نیول شوی و، خو هغه د بیګناهۍ ادعا هم کړې وه. تیمور خانوف د جمعې په ورځ د سایبریا د اومسک ښار په زندان کې مړ شو. د هغه مړی پرون د چچنیا ګلیداګین کلي ته ورسېد او ډېر خلک د درناوي لپاره د هغه جنازه وکړه. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ اور کې لوستلی شئ. اوس هم راځو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. دفاع وزارت وایي ننګرهار ته اضافي سرتیري استولي دي.
ما فقط برای حمایت پلیس رفتیم. در خط اول پلیس است، در صورتی که ضرورت یافته به حمایت از نیروهای امنیتی ادامه میدیم.
په داسې حال کې دفاع وزارت ننګرهار ته د اضافي سرتیرو د استولو خبره کړې ده چې په وروستۍ یوه اونۍ کې دغه ولایت د مرګونو بریدونو شاهد و. اخوا د ننګرهار د حج اوقاف ریاست د ولسي جرګې د غړي ظاهر قدیر هغه څرګندونې بې بنسټه بولي چې ګواکې د دغه ولایت اکثر دینی مدرسې د داعش په تبلیغاتي مرکزونو بدلې شوې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د امریکا په وړاندې د خپل صبر د پای ته رسېدو خبره وکړه.
موږ تر پرونه منتظر وو، اوس خپلو همکارانو ته دستور ورکوم که د امریکا د کورنیو چارو او عدلیې وزیران په ترکیه کې پانګې ولري کنګل یې کړي.
او د پروګرام په دویمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د ځوانانو لپاره او بیا د حقیقت صدې خپرونه. ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. په ننګرهار کې چارواکي د امنیتي تدابیرو د شدت خبر ورکوي. په داسې حال کې چې دا ولایت په وروستیو اونیو کې د خونړیو حملو شاهد و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي هغه ولایت ته اضافي ځواکونه استولي او د اړتیا په وخت کې به یې له پولیسو سره مرسته کوي. خو د جلال آباد یو شمېر ښاریان وایي د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله یې اندېښنې هره ورځ زیاتېږي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکی زبیح الله ازمری وایي په ښار کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله هر وګړی له خپل کوره د وتلو ویره لري. زبیح الله ازمری تر دې مخکې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی و. هغه پرون ازادي راډیو ته وویل د ښار اوسیدونکي هر غړی د انتحاري حملې وسلوال نشته او چاودنې په ویره کې اوسي.
مخکې خلکو د چا زامنو یا د چا د کورنۍ غړو چې په اسکری قطعات کې وو هغوی به احساس د تشویش کوو. اوس عام خلک چې کور ته وځي، کراچیوان کراچی پسې ځي، دوکاندار دوکانداری ته وځي، تجارت تجارت ته وځي او ډاکټر چې خپل معاینه خانې ته ځي، دوی ټول په ځان باندې شش کلمې وایي. حالت امنیتي حالت ګواښ لاندې دی.
خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي بېګا ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو د اضافي ځواکونو له ورتګ سره به امنیت ښه سي. خوګیاڼي ننګرهار ته د ملي اردو د تازه ورغلو عسکرو د شمېر له څرګندولو ډډه وکړه، خو ویل چې پرون د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی هم د دې ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره په ننګرهار کې وو.
دا ګمارم هم ولایتي شورا لوري هرکلی شوی دی او هم د ولسون لوري دوی ته په غاړه کې ګلونه واچول شول. د جلال آباد ښار امنیتي مسؤلیت لپاره د پولیس ځانګړي قطاره رسېدلې ده او ډېر ژر به د ښار په ټولو سیمو کې د پولیس وګمارل شي. ملي اردو به د ځانګړو له مخې تر دې وروسته دمه ترفره شي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځانګړي ځواکونه د ملي پولیسو د ملاتړ لپاره په جلال آباد ښار کې ځای پر ځای شوي دي.
ما فقط صرفا برای حمایت پولیس رفتیم. در خط اول پولیس است و برای حمایت از او ما هستیم که در صورتی که ضرورت بیفته به حمایت از نیروهای امنیتی ادامه میدیم.
دا په داسې حال کې ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې په نوم ډله په یوه رپورټ کې چې پرون ازادي راډیو ته رسېدلی وایي چې په ننګرهار کې په وروستیو شپږ میاشتو کې څه نا څه 300 کسان په انتحاري حملو وسلوالو نښتو او چاودنو کې وژل شوي او تر اوسه وضعیت زخمیان شوي دي. خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ادعا کړې چې د ملکي تلفاتو شمیر دومره لوړ نه دی. په ننګرهار کې په وروستیو کې خونړۍ حملې وسوې. د زیاتو حملو مسؤلیت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان وسلوالو اخیستی دی. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې ځانګړي ادارې پرون ویلي چې د افغانستان حکومت د دې هیواد پر 15.5% خاوره واکمني لري او تر واکمنۍ لاندې سیمې 1% د تیر کال په پرتله کمې شوې دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د داعش وسلواله ډله د دوی په پوځي عملیاتو کې سخته ځپل شوې ده. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش په ننګرهار کې پوځي عملیاتو ته اشاره وکړه. وی ویل چې د ننګرهار په نازیانو په چیر واګام چپرهار او کوټ ولسوالیو کې د داعش ډله او نور وسلوال تر ډیره حده ځپل شوي دي او له دې امله وسلوالو د غچ اخیستلو لپاره په جلال آباد ښار کې پر ملکي اهدافو حملو ته شدت ورکړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس پرګنې منځنۍ څپه فم سره شرح پنځه باندې د ازادي راډیو خبرونه اوریدل شي. د ننګرهار د حج اوقاف ریاست د ولسی جرګې د غړي ظاهر قدیر هغه څرګندونی بی بنسټ او بللې چې ګواکې د غولیت اکثریت دینی مدرسې د داعش په تبلیغاتي مرکزونو بدلی شوې. د غړي ریاست سرپرست للتان همت ازادي راډیو ته ویل ټولې دینی مدرسې د دوی تر کنټرول لاندې دي او په دې اړه اندېښنې بې ځای دي. خو یو شمېر دینی عالمان بیا په ځینو مدرسو کې د مخ پر زیاتېدونکو افراطیت په اړه اندېښنې نخی او وی حکومت باید مخاونیسی. محمد حدیث پردیس په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د ننګرهار د حج او قف ریاست مسولین وایي د ننګرهار د دینی مدرسو په اړه راپورته شوی اندېښنې واقعیت نه لري او دوی په ټولو مدرسو خپل کنټرول لري. د دغه ریاست سرپرست للتان همت د شنبه پورز ازادي راډیو ته ویل چې د ننګرهار د دینی مدرسو ټول درسي میتودونه دوی په جدي توګه څاري.
شریعت متعلق د اصول او د قانون د حج اوقاف او د وزارت او زموږ د ارشاد د اوقاف د ریاست د نظارت او کنټرول لاندې دي او په دې کې څه لایې څه څنګه چې کوم مثال نه ده پیدا شوی او نه پکې شته دی چې خدای نه خدای دې نو قسم درسونه دې تدریس کیږي د ان شاء الله نه زموږ په حدود دي.
دا په داسې حال کې چې تازه پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي ظاهر قدیر ویلي چې په ننګرهار کې د شاوخوا څلور سو دینی مدرسو اکثریت د داعش د جلب او جذب او تبلیغاتو په مرکزونو بدلی شوې دي. ځینو ورځپاڼو د ښاغلي قدیر له قوله دا هم ویلي چې د حکومت د هڅو باوجود داعش یا اسلامي دولت نومې ډله په ننګرهار کې فعال حضور لري او دغه ولایت له تورې بوړې سیمې د ستراتیژیک مرکز په توګه کار اخلي. په ننګرهار کې د داعش د حضور او فعالیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکا د 2018 میلادي کال د اپریل پر 14مه د ننګرهار په چین ولسوالۍ تر ټولو ستر ناتومي بم وغورځوه. د دغه بم له غورځولو وروسته داسې تمه کېده چې په ننګرهار کې به د داعش فعالیتونه کم شي، خو په دې وروستیو کې دغې ډلې په ننګرهار کې مرګونی بریدونه کړي دي. له دې ټولو سره سره یو شمېر دینی عالمان په دینی مدرسو کې د مخ پر زیاتېدونکي افراطیت په اړه اندېښنه ښیي. دینی عالم احسان الحق نفي وایي له دینی مدرسو د ناسم استفادې لپاره باید حکومت په ټولو مدرسو جدي کنټرول ولري.
بدون مدرسې زموږ ژوند ناممکن دی او دا فکر باید څوک ونه کړي چې مدرسه د هیڅ نه وي. ولې باید درسونه په شکل مخکې لاړ شي؟ دا باید کنټرول وي، دغه باید مستند علما ځای پزې شي، دغه داسې علما چې په رښتیا هم له اسلام نه سم ترجمانی کولای شي او سم تعبیر کولای شي، دغه استادان به ترکه موجود وي. د دې تر څنګه چې مونږ زده کړه کوو، مونږ علوم زده کوو، مونږ اسلام پکې زده کوو، باید خبره هم پکې زده کړو چې د مسلمان عادت او رویه او خو او فکر باید څنګه وي.
دو خاغلی حنفی په خبره کڅام اوس په هیواد کې د نننه د دینی ذکر لپاره ښه زمینه برابره شوه چې دغه مسلې تر ډیره د افراطیت مخنیولې، خو بیا هم پر ټولو دینی مدرسو د حکومت څار حتمی دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په هیواد کې د ټولنې د اصلاح او سمون په هدف د علماو یوه څلیرویشت کسیزه کمیسون په کار پیل وکړ. د دغه کمیسون مشري به مولوي قیام الدین کشاف کوي. دا کمیسون په درې ګونو کمیټو کې د فساد او ناوړه کړنو د مخنیوي او د ټولنې د اصلاح لپاره خپل وړاندیزونه او طرحې د عملي کېدو لپاره له ولسمشر اشرف غني سره شریکوي. په دې اړه واصل وصال رپورټ لري.
د ولسمشر محمد اشرف غنی دی وزنګړی حکم لمخه د مولوی قیام الدین کشاف په مشرۍ د دینی علماو یو سلرویش کسیس کمیسون د ټولنې د اصلاح او ناوړه کړنو د مخنیوي په هدف په کار پیل وکړ. د دغه کمیسون مشر قیام الدین کشاف د شنبه پورس په کابل کې یوې خبري ناستې ته ویل چې د دې کمیسون لاره به دوی یو لړ مهم موضوعات را سپړي او ولسمشر ته به وړاندې کوي.
دا په یو اسلامي هیواد کې د اسلامي نظام د شارک حاجتونه لري. دا موضوعات یعنی تقریبا ټول هغه مسؤلیتونه چې د اجتماع یا د ټولنې په اصلاح کې مهم رول لري هغه په دې کې ځای شي. کمیټې به له خیره کار شروع کړي، کمیټې به خپلې طرحې وړاندې کړي، دا طرحې به ورځي محترم جمهور رئیس ته او د هغې نه وروسته به په دې عملي کار شروع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ په ارګ کې د اداري فساد په وړاندې د ممبر غه کانفرنس په پای کې وویل چې یوې وړې مفسدې ډلې د 1.5 میلیون افغانانو شهرت په مځکه ویشتلې. په دغه کانفرنس کې شاوخوا 200 علماو ګډون کړی وو او دوی د فساد په وړاندې د ممبر غه کانفرنس په وروستۍ ورځ په خپل پریکړه لیک کې له عدلي او قضایي ارګانونو وغوښتل چې د مفسدینو په وړاندې په خپلو پریکړو او فیصلو کې قاطع واوسي. بلخوا د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدي چې په دغه کانفرنس کې ګډون درلود وویل چې له فساد سره مبارزه ګډو هڅو ته اړتیا لري او دیني علما باید د فساد په وړاندې په مبارزه کې فعاله او پراخه ونډه واخلي. ښاغلي حمیدي زیاته کړه چې د فساد پر ضد په ملي ستراتیژۍ کې به د دیني عالمانو سپارښتنو ته ځای ورکړي او عمل به پرې وشي. له دې وروسته د ولسمشر د 463 ګڼه حکم له مخې د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دیني عالمانو یو 23 کسیز کمیسون ټاکل شو چې په دریو کمیټو د ارشاد د پیاوړتیا او رسنیو د اغیزمن رول، د علماو د انسجام او د دیني مدرسو او تعلیمي نصاب په برخه کې کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د درلنشا مشر او د ولسمشر سلاکار محمد اکرم خپلواک د ټولنې په اصلاح او سمون کې د دغه کمیسون جوړېدل مهم وبلل او د علماو د وړاندیزونو طرحو په عمل کې دوی ټینګار وکړ.
نو ولسمشر مکلفیت لري، د افغانستان حکومت مکلفیت لري د دغو پیشنهادونو او د دغو طرحو د جوړېدو نه وروسته د یوې ته د عملی بنې ورکول او د یوې تطبیقول او د یوې د ټول مسارو د حل لپاره د دوی د پیشنهادو سره سم په ارمایان وخت کې کوم عملی تطبیقی حل لار ورته پیدا کړي مکلفات لرو او ان شاء الله په دې اړه به مخته درومو.
د ښاغلي خپلواک په خبره علما د ټولنې په اصلاح او سمون کې مهم رول لري او حکومت ژمن دی چې د دوی طرحو او وړاندیزونو د عملي کېدو لپاره لازم اقدامات وکړي. واصل وصال آزادی رادیو کابل.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې ده. په غزنی کې مدني فعالان د ښځو د روغتیا برخې ته نه پاملرنې په اړه انتقادونه کړي او حکومت غواړي په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي چارې ډېرې شي. په غزنی کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم وایي د عامه پوهاوي په برخه کې اقدامات کړي خو د خلکو د نه همکارۍ له کبله یې دغه چارې اغېزمنې نه تمامېږي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
کلتوري دودونه له ولسوالۍ څخه د ولایت او نورو حوزوي روغتونونو ته د لارو ناسم امنیت او د دې تر څنګ ښځو ته په درنه سترګه نه کتل هغه ستونزې دي چې ښځې له روغتیايي اسانتیاوو بې برخې کړې دي. دا چې په غزنی کې په 21مه پیړۍ کې لا هم د ښځو درملنه په کورني درملو سپیرکۍ او بادیانو کېږي نو مدني فعال جمیل وقار وایي ډېری ستونزې دي چې د ښځو د درملنې مخه یې ډب کړې ده.
اوس هم دا یو شرم ګرنه کېږي چې ښځې له کورې باندې ووځي ډاکټر دی ورسی دو ملت دا دسی نارینه ډاکټران دی او خزینه ډاکټران نهسته. بل ستونزه دا دسی روغتیایي مرکزونه متاسفانه دی سیمو کم دی او خلک سی وسنه لري، پیسې نه لري او اقتصادي خنه ده نو تر خاره پورې راوړلای نه سی.
څنګه چې د افغانستان په پښتنې سیمو په ځانګړې توګه په غزنی کې د ښځو او سړو په خوراک، څښاک او پوشاک کې توپیر لیدل کېږي نو حکمت الله آریان وایي ښځو ته ارزښت نه ورکول هغه مشکل دی چې روغتیا ته یې پاملرنه نه کېږي.
هغوی ډاکټر ته په دې خاطر باندې نه وړل کېږي چې دوی بېغوره دي او اصلا روغتیا ته پاملرنه نشته، عامه پوهاوی نشته په دې برخه کې. زه متاسفانه دغه ستونزه اوږدېږي، دوی په نن او سبا باندې دغه خپل مریض پرېږدي تر څو دغه ستونزه ډېره جدي سي. دا حالت بیا په ماشومانو باندې هم بد اغېزه کوي او په کور کې نورې ستونزې هم زیږوي.
دا چې د غزنی خلک په یو غریبه ټولنه کې ژوند کوي نو مدني فعال سیف الله مفتون وایي د امکاناتو د نشتون له امله هم ښځې روغتونونو ته نه بیول کېږي.
نور لاملونه هم څه یو دا چې امکانات نشته په سیمو کې چې دوی د خپل ناروغان تر روغتیایي مرکزونو پورې ورسي. مثلا اقتصادي وضعیت د خلکو بیخي زیات خراب ده، داسې کلیسه ساعته هیڅ موټر وجود نه لري.
دا چې په غزنی کې له ښځو سره مرستندویه ادارو هم څه کړي دي که نه، نو په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی ازادي راډیو ته وویل په دې اړه یې د روغتیا ریاست په همکارۍ زیاتې هڅې کړې دي څو ښځې له دغه حالت څخه راووځي.
ما د ریاست امور زنای ولایت غزنی البته برنامه آگاهی دی
دا وایي د حج او اوقافو له ریاست سره یې هم د منبر له لارې د عامه آگاهي په برخه کې غونډې نیولې دي، خو بیا هم ډیری خلک دې ته نه حاضرېږي څو د میرمنو درملنې ته پام واړوي.
و بخصوص ما به ریاست حج اوقاف کې ما جلسه
غزنی د افغانستان د هغه ولایتونو له جملې څخه یو دی چې ډیری برخې جګړو ځپلې ده، چې زیاتې میرمنې د روغتیا تر څنګ د ژوند له اړینو اسانتیاوو څخه بې برخې دي.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې رضوان مراد وایي.
ډیلی میل ورځپاڼې په لندن کې د افغانستان د سفیر په حواله لیکلی دي چې یو شمیر سخت دریځه کسان چې برتانوي پاسپورتونه لري د افغانستان او پاکستان ترمنځ قبایلي سیمو کې فعالیت کوي. ډیلی میل لیکي داعش ډله چې په تیرو دوو کلونو کې په سوریا او عراق کې ماته وخوړه اوس په افغانستان کې ځان ته د فعالیت زمینه برابروي. په لندن کې د افغانستان سفیر دی ورسپانې ته ویلي دي چې د ده په باور دا سخت دریځې چې په اصل کې پاکستانیان دي او اوس یې برتانوي اسناد ترلاسه کړي په اسانۍ کولی شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ قبایلي سیمو کې فعالیت وکړي، ځکه دوی په محلي ژبه خبرې کولی شي او په تګ راتک او مېش کېدو کې هم ستونزه نه لري. د افغانستان سفیر ویلي دي دا سخت دریځه افراد نه یوازې افغانستان بلکې برتانیې ته هم ګواښ ګرځي. ډیلی میل لیکي چې همدې خطر ته په پام د افغانستان او برتانیې استخبارات په ګډه کار کوي چې دا کسان ونیسي. ډیلی میل په خپله تازه ګڼه کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر یو جومات د شنبې د ورځې د ځان وژونکي برید په اړه هم لیکنه کړې ده. ډیلی میل د هغو سلګونو کسانو تصویرونه خپاره کړي دي چې د شنبې د ورځې په برید کې د وژل شوو کسانو جنازې ته راټول شوي وو. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په پکتیا کې د اهل تشیع پر جماعت د خونړۍ برید جنگي جنایت بلل کېدای شي. ډیلی میل ورسپانې د ګردیز د پیښې د قربانیانو د خپلوانو له ډلې څخه د حاجی سلطان په نوم د یو کس سرګندونې هم نقل کړي دي. اویا کلن حاجی سلطان د ورسپانې ته ویلي چې حکومت د شیعګانو د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلی دی، خو نوموړي د ګردیز پر جماعت برید د افغانستان د دښمنانو کار بللی چې په خبره یې غواړي د افغانستان د خلکو ترمنځ تفرقه پیدا کړي. حاجی سلطان ډیلی میل ته ویلي د افغانستان دښمنان به هیڅکله ونه توانیږي چې په دې اعمالو سره افغانان وویشي. ټایمز آف انډیا ورسپانې د هغه افغان کیسه خپره کړې ده چې د درملنې لپاره هند ته تللی خو د وخت په تیریدو سره د نشه یي موادو په یو قاچاق وړونکي بدل شو. ټایمز آف انډیا د پولیسو په حواله وایي چې شپږ دېرش کلن محمد نادر خادم له دوه کیلوګرامه هیروینو سره نیول شوی دی. نادر څو کاله مخکې په زیړي اخته شوی و او د درملنې په خاطر هند ته لاړ. ورسپانه وایي هند ته سفرونو او د محمد نادر درملنې زیاتو پیسو ته اړتیا لرله او د هغه وخت د نشه موادو په قاچاق وړونکي بدل شو چې د یو بل افغان په مشوره یې له افغانستان څخه د مخدرو موادو قاچاق پیل کړ. ټایمز آف انډیا لیکلی دي چې محمد نادر خادم د اته کروڑه هندي کلدارو په ارزښت نشه یي موادو سره ونیول شو او اوس په زندان کې ده.
ازادي رادیو ته غواګست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام سلا شاره پنځه باندې خپرونه کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د امریکا په وړاندې د خپل صبر د پای ته رسیدو خبره وکړه او وی ویل چې د امریکا د حکومت پر دوه لوړ رتبه چارواکو بندیزونه لګوي. په ترکیه کې د یو امریکایي کشش یا پادری د نیول کېدو له امله د دواړو هیوادونو په سیاسي اړیکو کې یو وار بیا لانجې زیاتې شوې دي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې پر دوه لوړ رتبه امریکایي چارواکو به بندیزونه ولګوي. اردوغان ویلي دا پریکړه د امریکا د حکومت د ورته اقدام په ځواب کې کړې ده. د امریکا حکومت تیره اونۍ د ترکیه د کورنیو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیز ولګاوه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې وی غونډې ته وویل چې حکومت یې تر اوسه له صبره کار اخیستی و، خو بالاخره یې پریکړه وکړه چې د امریکا حکومت ته ورته ځواب ورکړي. موږ تر پرونه منتظر وو. اوس خپل همکاران ته دستور ورکوم او غواړم چې که د امریکا د متحدو ایالاتو د کورنیو چارو عدلیې وزیران په ترکیه کې پانګې ولري کنګل یې کړي. خو د دې تر څنګ د ترکیې ولسمشر وویل چې له امریکا سره د خپل هیواد دوستانه اړیکې غواړي او باور لري چې له واشنګټن سره د هرې ستونزې د حل توان لري. په ترکیه کې د دې لوړ رتبه امریکایي چارواکو د شخصي پانګې د موجودیت په اړه معلومات نسته. د امریکا حکومت مکررن له انقره غوښتنه کوله چې د اندرو برونسون په نوم یو امریکایي کشیش چې د ترکیه حکومت نیولی خوشې کړي. واشنگټن تېره اونۍ پر انقره د فشار زیاتولو لپاره د ترکیه د کورنیو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیز ولګاوه. کشیش اندرو برونسون په ترکیه کې د کومې تروریستي ډلې له غړیتوبه پرته د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم محاکمه کیږي. د مجرم ثابتېدو په صورت کې هغه حتی په 15 کاله بند محکومېدلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې په ورځ په سنګاپور کې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو سره وکتل او د کشیش برونسون د برخلیک په اړه یې هم خبرې ورسره وکړې. پومپیو تر دې کتنې وروسته خبریالانو ته ویلي وو هیله مند دی چې په راتلونکو ورځو کې د برونسون د ازادۍ په اړه زیات پرمختګ وشي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
نا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو ته غواکیاستو سم اسمت ساروان د شمسی نظام په اړه باندې یو معلوماتي مطلب تاسو ته اوروي.
د ساینسي علومو څېړونکي زموږ د خپل شمسی نظام د تکامل پر راز د پوهېدو لپاره پر یو ډبرین شهاب یا آسماني ډبرې چې 4.5 میلیارد کاله پخوانی ده او په موریتانیا کې موندل شوې ده څېړنې کوي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د آسماني ډبره تر ټولو پخوانی ده چې تر اوسه پورې انسانانو موندلې ده. دوی وایي چې پر دې ډبره تحقیق به مرسته وکړي چې ساینس پوهان د شمسی منظومې د رامنځته کېدو پر راز وپوهیږي. د آسماني ډبره چې د موریتانیا په وچه دشته کې موندل شوې د فوټبال د یوه توپ همره ده. ساینس پوهان وایي چې شمسی نظام 4.6 میلیارد کاله پخوا هغه مهال رامنځته شو چې د جاذبې د قوې تر فشار لاندې د ګازونو او دوړو وریځې وپاشل شوې. د امریکا د اریزونا پوهنتون د آسماني ډبرو د تحقیقاتي مرکز غړی دانیل دانلوپ وایي د آسماني ډبره چې څېړنه یې پرې کړې له پخوانیو شهابونو سره هیڅ ورته والی نه لري.
د لشکرګاشر او جنونور ورتواله
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوښ کې میشتي.
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ
کې خپل لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات اورګ ویب پاڼه باندې اوریدلی شئ. همداراز خبرونه او راپورونه هم په همدغې ویب پاڼه باندې لوستلی شئ. خبرونه بیا د ازادي رادیو په فیسبوک باندې هم لوستلی شئ. facebook.com/ازادي رادیو آدرس دی. اوس هم د کرکټ د مینوالو لپاره د کرکټ د ملي ټیم د تمریناتو په اړه خبرې کوو. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په انګلستان کې دي. دوی 15 ورځنی تمرین د انګلستان په مرکز لندن ښار کې پیل کړی دی. تمه ده د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د آیرلند ملي ټیم له لوبغاړو سره د اگست له 6 لومړنۍ 6 ورځې لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د آیرلند د کرکټ د ملي ټیم ترمنځ 3 6 ورځې لوبې او 3 1 ورځنۍ لوبې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي ګلبدین نایب په هغه ویډیو کې چې د کرکټ بورډ ټویټر باندې خبره شوې د ټیم د کلک چمتووالي خبره کوي.
نو د موږ میچونه را روان آرلین سره دی. غصب څنګه چې تاسو معلومه ده درې ون ډي دي ورسره او درې 6 ورځې دي ورسره کوم پرپریشن سره موږ روان ده. نو ماشاءالله ډېر ښه ده. نو انشاءالله موږ به میچونه لپاره پوره آماده یو. انشاءالله او کوشش به کوم چې خېلو به تر سره کوو او تاسو نه هیله کوم خپل هوادوالو نه خپل مینوالو نه سي دوغانو کې میا ساتي.
د کرکټ د بورډ لخوا په یو ورځنۍ لوبو کې د ځینو لوبغاړو نومونه ور اضافه شوي چې لا غیر علي حشمت الله شهیدی، آفتاب علم، سید شیرزاده، وفادار مومندی. په شلوریزو لوبو کې هم د حضرت الله ځازی، میرویس اشرف او فرید احمد د نومونو لپاره ځای پیدا شوی دی. همدارس کریم جنت هم د شلوریزو لوبو لپاره غوره شوی دی. افغانستان په داسې حال کې له آیرلند سره مخ کیږي چې تر دې د مخه د هند په وړاندې په لومړنۍ نړیواله ټیسټ لوبه کې ماته وخوړه، خو تر هغې مخکې د بنګلادیش په وړاندې په دریو شلوریزو لوبو کې سر په سر درې واړه لوبې وګټلې او په دې ترتیب خپل رنکینګ هم پورته یوړ. له ازادي راډیو سره پاتې شئ، په دې اړه باندې به تاسو ته نور مطالب هم خبرو، خو اوس د لنډو خبرونو وار رارسېدلی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وی په جاوزجان کې د داعش تسلیم شوی وسلوال د هغه ولایت ملکی ادارې ته سپارل شوی دی. د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل د تسلیم شوی وسلوالو په اړه نورې پریکړې د جاوزجان د ولایت د چارواکو په لاس کې دي. 250 وسلوال تیرونی په درزاب کې افغان دولت ته تسلیم شول. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د کابل ښار په غازی سټیډیوم کې ستري غونډې ته تیاری نیسي. تمه ده دا غونډه در روانې پنجشنبې په ورځ جوړه شي او هدف یې د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه د خبرو پیل دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم باید د اګست په 16 له آیرلند سره شلوریزې لوبې وکړي. افغان ټیم په لندن کې تمرینونه پیل کړي دي. په ایران کې د مظاهرو په څلورمه ورځ د یو وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په زیاتو ښارونو کې پرون خلک د خپل کمزوري اقتصادي وضعیت له امله د اعتراض څرګندولو لپاره لارو سړکونو ته راوتلي ول. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د امریکا د کورنۍ چارو او عدلي پر وزیرانو شخصي بندیزونه لګوي. او د چچنیا په ګیداګین کلي کې زرګونه کسانو د یوسف تیمورخانوف په نوم د یو وګړي د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. تیمور خانوف د یو روسی ډګروال یوری بوګودانوف د قتل په جرم نیول شوی او 15 کاله بند باندې محکوم و چې بالاخره په سایبریا کې په زندان کې مړ شو. اوس هم د دوه اونیزو پروګرامونو د خپرولو وخت رارسېدلی. لومړی تاندې څانګې او بیا وروسته حقیقت څه دی خپرونه مه هیروئ.
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په افغانستان کې نن سبا د بهرنیو ژبو د زده کړې ډیر مرکزونه فعال دي، خو له دې سره بیا هم ډیر هغه ځوانان نشي کولای بهرنی ژبې په معیاري ډول زده کړي چې دغه کورسونو ته ورځي. په دې خبرونه کې به واوري چې ستونزه چیرته ده.
سرسره کې درته وي او خپل پیسې علي تجارتي کورسونه دي.
که ځوانان غواړي و بهرنی ژبه په معیاري ډول زده کړي، کوم خبرو ته باید پام وکړي؟
تر څو چې موږ اشتباه ونه کړو، هغه شی واپس صحیح نه کړو، هیڅ امکان لري چې موږ ژبه زده کړو.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی، زه فرشته غنی درته وړاندې کوم. ژبو د زده کړې ماهرین وایي چې یو ژبه په څو اونیو یا میاشتو کې زده کېدلی شي او په یو کال کې یو کس په کې ځان مهارت ترسولی شي، خو په افغانستان کې ډیر داسې زده کوونکي شته چې د کورسونو لارې پټای کړي، خو بیا یې هم هغه ژبې چې دوی زده کول غوښتل په سم ډول زده نه کړي. د کابل ښار د څو کورسونو زده کوونکي همدغه ستونزه را سره شریکوي.
سلام دریم لکارت نه ونه ولا ډیر کورسونه مې تکلیف کړی دي، خو ایس زکی غنه وخت خبر دی زکه د کورسو کې مشکلات نه وسدان سید ته تدریس کوي شي او دوره دي او یا ته لغت دی زکه هم زول ډیر سخت دي او نشه کولای او شاګرد چې دا ایس کې خواهش کوم وسدان نه چې خپل لا تدریس اسانه کړي لک.
نو مې فیصله والا کورسونه مې خډیر ور خو جوبه مې زکه خو بیر د ایر نووز دی لپاره چې کورسونه لک سخت دي او در دریس پکې نستا استادان نو هم دغه سرسرکی درته وی او خپل پیسې علي تجارتي کورسونه دي.
زما
زمان مارمانی ولا انګلیسی کې خو می سه یاد نه کړ ځکه چې صرف هغه یو پاړه درد به وش پاور دی هغه یو 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 دانه به ویلی نور چې نه وو یا به استاد رخصتی کوله یا به موږ رخصتی کوله او جرمانه بیا چټی اغستله دا څوک چې راتلم دوی سم یاد نه کړ او ټوله چټی مفته کې پاره شو او شارنامې ورکړې پیسې ورکولې پیسو په زور شارنامې اغستې بستله
چې ولې زده کوونکي بهرنۍ ژبې په سم ډول نشي زده کولای او که دوی غواړي یو بهرنۍ ژبه ژر زده کړي کوم ټکو ته باید پام وکړي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد یو راپور برابر کړی چې تاسو یې اوریدو ته راوولم.
دا چې نړۍ ورو ورو د یو کلی حیثیت غوره کوي، د بهرنیو ژبو زده کړه دا مرسته کوي چې دا بیلابیلو ژبو وګړي لا نور هم سره نږدې کړي. دا دې ترڅنګ د بهرنیو ژبو زده کړه د ځوانانو وړتیاوې او کاري فرصتونه ډېروي او دوی کولی شي په اسانۍ په مختلفو برخو کې زده کړې او کار وکړي. دا ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصل عابد صدیقي وایي هغه ځوانان چې بهرنۍ ژبې زده کوي په مختلفو ساحو کې د پرمختګ امکان ډیر دی.
ژبه خو موږ لکه څنګه چې پوهیږو د افهام تفهیم وسیله ده او د ژبې زده کول که هره ژبه وي انټرنیشنل یا که بله محلي ژبه وي ډېر مفید او ګټوره ده، ځکه که چېرته موږ هغه د وطن داخل کې یا بهر سو که انټرنیشنل ژبه هم زده خو بیخي بهتره ده، کولی شو خپل مشکل حل کړو. یعنې د ژبې زده کول که هره ژبه وي د انسان په وړتیا کې ډېر مثبت تاثیر لري.
په افغانستان کې چې د انتقالي حکومت لا جوړېدو سره سم د ځوانانو پام د بهرنیو ژبو زده کړې ته ورواوخت، ورځ تر بلې دې خواته د دوی تمایل ډېرېږي. خو یو شمېر زده کوونکي وایي دا چې ډېرو کورسونو ته لاړل بیا یې هم بهرنۍ ژبې په سم ډول زده نه کړې. دا چې علت یې څه دی په یو خصوصي پوهنتون کې د انګلیسي ژبې استاد احمد یما صدیقي راته وایي.
دوه مشکل شته دلته. یو مشکل زده کوونکي کې ده چې دوی باید یو اراده ولري، ځکه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو کورس ته ځي بل کورس ته ځي بل کورس ته ځي، دغه مشکل دا ده چې دوی هر کورس ته چې ځي یو بل یو جداګانه سیستم تعقیبوي، یو میاشت دوه میاشت هلته وایي بیا بیرته هغه خوشې کوي بل سیستم ته ځي، داسې کار باید ونه شي. او بل مشکل دا ده چې کورسونه هم ډېر زیات مشکل لري، ځکه چې اوس تعداد کورسونه کې زیات شوی ده، زیاتوالی پکې راغلی ده او دا معیار ټیټ شوی ده، ځکه چې موږ ګورو په هر چاره ای که و کورس لس کورسونه شته اما کیفیت پکې نشته. دغه مسؤلیت د چارواکو ده، باید وزارت معارف دغه توجه وکړي دوی باندې ښه کنټرول ولري چې هغه کورسونه چې صحیح په معیار په کیفیت تدریس کولی نه شي د دوی فعالیت باید ودروي.
د یو خصوصي پوهنتون محصل عمران بیا ستونزه د کورسونو استادانو ته راجع کوي. دای وای په اکثره کورسونو کې هغه ځوانان چې و بهرنۍ ژبه یې تر یو حد زده وي د تجربه په خاطر په وړیا ډول تدریس کوي، چې داسې استادان بیا د تدریس لا شیوي سره ډیر بلد نه وي،
هغه تجربه نه لري، هغه شاګرد محوري باندې نه پويږي، هغه نه پويږي چې دا خپل کوم مسله ز سره کوم یو شاګرد ته ورسوم. زما دغه پیغام ده هغه خلکو ته چې کورسونه جوړي او غواړي کنه چې نوم یې خراب نه شي، نو باید هغه استادان وټاکي چې تجربه ولري، هغه استادان وټاکي چې واقعیا خدمت وکړي، پوري چې کورس راشي او چې شي زده کی مکتب نه راځي صحیح استادان نه دي، کورس کوم چې صحیح استادان نه بل توقعي ختم شي، چې توقعي خلاص شو نو پښ آینده یې صحیح کیږي. نه
ناهید چې اوس په انګلیسي ژبه رواني خبرې کوي وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره باید د هغې ژبې اساسات زده شي. دا چې دې د درس په محل کوم مسایل تعقیب کړي راته وایي.
ما لغت ټیټ زده کول باید حفظ کړی مې وای او ګرامر کیدای شي چې یعنی موږ په فصاحت سره خبرې وکړو د دې لامل ګرځي، او هم چنان لسننګ یعنی کله چې اوري یو شی اوري کیدای شي چې ډیر څه هغه نه زده کړي، حتی که د زده هم نه وي کله چې یو شی واوري هغه لغت ته متوجه کیږي، تا ډیر لغتو ته متوجه کوي چې ته باید زده کړي.
ناهید وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره یوه بله مهمه خبره د یو پارټنر یا ملګري درلودل دي چې په ورځ کې د یوه یا څو ساعتونو لپاره ورسره خبرې وشي.
پارټنر پیدا کول یعنی ډېر څوک چې درسره انګلیسي کې خبرې وکړي هغه ډېر زیات مهم ده، ځکه چې کله موږ غواړو یو شی زده کړو باید هغه تکرار ولرو، د هغه تکرار ډېر فایده کوي. او زما سره مې ورور الحمدلله په کور کې وو چې هغه به ډېر را سره کوشش کوه او تل به یې را سره انګلیسي خبرې کولې. ما په انګلیسي زده کړم.
د ای وی ژبه د زده کړې لپاره پارتنران که څه هم په ملګرو او شاوخوا کې پیدا کیدلی شي، ورسره په ټولنیزو شبکو کې هم داسې خلک شته چې علاقه لري له یو کس سره په هماغه ژبه خبرې وکړي. همدا ډول په انټرنیټ کې ځانګړې ویبپاڼې هم شته چې خلکو پکې ځانونه راجستر کړي او ورسره یې هغه ژبې لیکلي دي چې دوی غواړي یو آنلاین پارتنر یا ملګری پکې پیدا کړي او ورسره وغږیږي.
څومره چې د یوې بهرنۍ ژبې زده کړې ته اهمیت ورکړل شي، هغومره یې یو کس ژر زده کولی شي. خو دا چې د یوې ژبې د زده کړې لپاره نور څه کول پکار دي، زموږ همکار همایون هیواد له استاد سمیع الله افضلی سره چې ډېره موده یې انګلیسي ژبه تدریس کړې مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
په افغانستان کې ډیر ځوانان په دې تیرو څو کلونو کې کورسونو ته لاړل، خو دوی هغه ژبه چې غوښتله په معیاري ډول یې زده نه کړه. ستونزه چیرته وه؟
اولنی لامل زه خپل دا بولم چې کورسونو داسې سیسټمونه خپل ځان نه جوړ کړي دي چې واقعا هغه بین المللي سټنډرډ سره نه دي برابر. او دوهمه ستونزه دا ده چې هغه تدریس چې باید په کم ډول باندې وشي، ښوونکي اکثره وخت هغه په نظر کې نه نیسي، هغوی کپاسیټی بلډینګ دوی ته نه ده کار شوی، ټریننګ نه دي ورکول شوی. هغه شونه چې ډیر زیات ضروری دي هغوی باندې دوی توجه نه کوي، او هغه شونه چې ضروری نه دي په دې باندې توجه کوي. په نورو ملکونو کې د اول صنف نه واخله تر اخر صنف پورې دوی انګلیسي زده کړې کوي، یعنی حداقل دوی درې څلور مضمون لري. اما په افغانستان کې داسې نه ده. مشکل د مکتبونو څخه هم ده چې دلته صحیح تمرکز نه کیږي. هغه استادان چې مثلا باید دوی ته بل مضمون ورکړی شي، هغوی انګلیسي ته رالیږلي دي. او کورسونو کې بعض شاګردان دا مشکل هم لري چې یو ځله یو کورس تر یو وخته پورې وایي، دوی حوصله نه کوي تر څو هغه ژبه مکمل زده کړي، بیا پرېږدي، بیا شروع کوي، بیا پرېږدي.
یعنی تاسو وایئ چې باید په دوامدار ډول یوه ژبه تعقیب شي؟
او هر یو علم ته ډیر زیات یو نفر ته ضروری ده چې باید هغه صبر او حوصله غي د پاره ولري. بعض شاګردان وایي چې ولما څلور میاشتې ولې پنځه میاشتې ولې ولې مزده نه شو. یو ژبه زده کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کولای.
ځینې کسان داسې وي چې هغوی شرمېږي یا فکر کوي چې غلطي به ترې نه وشي، په همدې خاطر سره لدې چې دای غواړي یو بهرنۍ ژبه زده کړي خو بیا هم خبرې نه پرې کوي. له دغه حالت د یوې ژبې زده کوونکي څنګه ځان راایستلی شي؟
په انګلیسي کې یو ضرب المثل ده، وی ټو ار از هیومن، تر څو یعنی انسان اشتباه کوي، تر څو چې موږ اشتباه ونه کړو هغه شی واپس صحیح نه کړو، هیڅ امکان لري چې موږ ژبه زده کړو. دغه اشتباهات دي چې واپس موږ کولی شو همدا صحیح کړو او دې نه موږ تجربه واخلو او هغه شی په صحیح ډول باندې زده کړو.
ځینو زده کوونکو ته دا مشوره هم ورکول کېږي چې تاسې لاړ شئ فلمونه وګورئ، راډیوي یا تلویزیوني خپرونې تعقیب کړئ. دغه هم د یوې ژبې په زده کړه کې ګټور تمامېدلی شي. که چیرې ګټور تمامېدلی شي نو څه ډول به یې تعقیب شي؟
د ډیر زیات موثره ثابتېږي، ځکه دوی کې شوق لري او کولی شي په دې ډول باندې دا ژبه زده کړي. ځکه چې لسننګ چې ده هغه چې د انپوټ نه لري آؤټپوټ نشي درلودلی، نو لسننګ چې خپله ده دا یو انپوټ ده، او د دې آؤټپوټ چې ده سپیکنګ ده، بیا رایټنګ ده او ریډنګ. نو هغې نه هغه کولی شي چې ریئل لایف سچویشن سره کم تړلي دي، روزمره ژوند سره تړلي دي، هغه زده کوی شي، نورې زده کړې هم دوی نه کوی شي. واقعا دا موثره ثابتېږي.
که یو څوک غواړي یوه ژبه په معیاري ډول زده کړي، په کومو شیانو باید تمرکز وکړي؟
ټولو نه مهم شی چې ده د شاګرد کورنۍ وظیفه ده. اکثره د شاګردان داسې فکر کوي چې یو ساعت یا یو نیم ساعت یا دوه ساعته تلل یو ښوونیز مرکز ته دوی کولی شي چې زده کړې وکړي. ښوونیز مرکز کې هغه استاد ښوونکی هغه تقریبا یو ساعت یا نیم ساعت هغه خبرې کوي، نو یو شاګرد ته صحیح وخت د پریکټس نه پیدا کیږي. پریکټس چې ده یا تمرین کول واقعا ډیر زیات ضروری ده د یو ژبې زده کولو لپاره. دغه چې تاسو ویل د فلمونه یا تلویزیوني یا راډیو خپرونې تعقیبول، دا د دوی یو سرګرمي هم کېدلی شي او دوی په واسطه باندې دوی کولی شي زده کړې هم وکړي.
ډیر تمرکز دوی باید په څه وکړي؟ مثال د ژبې اساسات باید څنګه زده کړي، او اساسات کوم دي؟ ګرامر باید دوی زده کړي، په لغاتو باید دوی ډیر تمرکز وکړي کنه؟ ولولي ویلې کې کوم شان ډیر مهم دي؟ پاول سر کې یو څوک غواړي یو ژبه زده کړي،
ژبه خو در اصل هم دغه څلور سکل لري، ریډنګ، رایټنګ، سپیکنګ او لسننګ. دا موږ نشو ویلی چې یو نفر دی باید رایټنګ ډیر ښه کړي او هغه سپیکنګ ونه لري. باید ټولو ته د توجه کې ټولو ته یو یو پلان او یو سیستم ولري.
خو اول کوم ډیر مهم دی چې هغه کولی شي دا نورم لزان سره قوي کړي؟
ټولو کې مهم چې دا مخ کې مې لسننګ او ریډینګ ده کې یو نفر ډیر زیات لسننګ او ریډینګ کوي، زه فکر کوم چې هغه په رائټینګ او سپیکینګ کې اتوماتیکلی ښه کېدای شي. د سره چې دا باید پغه کې سم کې برخه هم واخلي او رائټینګ وکړي، نو ریډینګ او لسننګ ټولو کې ډیر زیات اړین دي.
و بهرنی ژبه زده کړی تر ټولو مهمه خبره دا ده چې جرأت ولري او په هماغه ژبه وغږیږي. هر څومره چې دی وی بهرنی ژبه زده کړی ته وخت ورکړي هغومره ژر به موز ده شي. لوستل، لیکل، اوریدل، رادیو او ټلویزیون ته غوږ نیول به له تاسو سره مرسته وکړي چې یو ژبه په ښه ډول زده کړئ. د تاندې څنګه د خبرونه هم همدل صفای ته رسیږي. تر بیا مو الله ملشه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د راتلونکو لوی اختر په ورځو کې د اوربن پاړه به ډیر ژر افغان ولسمشر خپل پریکړه اعلان کړي. دا چې دا ځل به دا اوربن په کوم شکل مختزي او د سولې په برخه کې رواني هلي ځلې سومره مثبت خواته روان دي. د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې پر د سولې شورا د دارالنشاد رئیس ډاکټر اکرم خپلواک سره غږیږو. ډاکټر صاحب، ډیر مننه چې وخت مو راکړل. که پایلې لدی کړو چې په روسیو کې په قطر کې د وسلوالو طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرو اترو راپورونه ورکړل شول، خو ویل کېږي داسې چې افغان حکومت ته په دې خبرو اترو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
تشکر. د سولې پروسه د افغانستان د حکومت او د سولې د شورا لخوا رهبري کیږي او هر هغه اقدام او هر هغه پیشرفت چې په دې پروسه کې راځي د افغانستان حکومت او د سولې علي شورا مکمل په جریان کې ده او هیڅ ډول د شي نشته چې پیغې کې د مشترک تفاهم نوي، خصوصا د متحده ایالاتو سره د افغانستان حکومت کاملا په دغه پروسه کې تفاهم لري او همغږي لري او هر قدم مشترکاً اخلي تر څو پر چې منګي او بین الافغاني مذاکرات تورس.
نو البته د افغان استادو نشټون فکر نه کوي چې خلکو سره د غډول پښتنه را پیدا کړي.
اول د مذاکرات رسمي نه دي، دا غ چنل نه دي چې د افغانستان حکومت د قطر کې د طالبانو نمائندگان ته چې وخت هم ورکړی دا او مطلق نه په یوه باندې قیدات یا نور هم نه لګول د خطر چې څنګه وکول شو یو بین الافغاني مذاکرات ته ورسیږو او هغه یو ادرس چې موجود ده لږه ادرس څخه درست استفاده وسی او دغه ادرس سره تنه د امریکا متحده ایالاتونو مختلف ممالک ګوري، مختلف قوتونه ګوري، مختلف خلک ګوري. من هدف هم درته چې بالاخره من دې هدف ته ورسیږو او د امریکا متحده ایالاتو هم دغه لدنی د پروسی د تقوی او د پروسی د حمایت او د تسهیل کوننده په توګه او څنګه کول شي چې هغه تشویشونه او ابهامات او سوالونه چې د طالبانو تحریک سره موجود دي د یو په اړوند باندې له هرې خوا نه توضیحات ورکړي شي او د دې بین الافغاني پروسی نه قوي حمایت.
خو ویل کېږي داسې ډاکټر صاحب چې په دغه ناستو کې د افغان استازو نه ګډون یا نشتون د وسلوالو طالبانو غوښتنه وه.
فکر نه کوم چې داسې غوښتنه د مطرح شوي. ما مخکې هم تاسو ته ویل چې دغه ارتباطات له ډیر وخت نه قائم دي. تاسو په جریان کې تاسو خپل طالبانو خپل ویل دي، حتی هغه ایران وایي، روسیې ویل دي، ازبکستان وایي، اندونیسیا وایي، قطر وایي، ټول ممالک سره د خلک رابطه کړي او د دې رابطې نه د افغانستان حکومت خبر ده او هدف هم درته څنګه وکول شي د مستقیم مذاکرات لپاره زمینه سازي وکړي. دا یو داسې نو شی نه و چې تاسو فکر کوي کوم یو نوی خبره وایي یا یو نوی تحول.
نو چې تاسو خبر یاست اوس مهال په دې خبرو اترو کې تقریبا څومره پرمختګونه شوي دي؟
دا خبرې د اصلي مذاکرات لپاره د زمینی د مسایدولو په اړه وندي. په دې کې په مختلفو موضوعاتو په خوان بحثونه شوې دي. اوس په بحثونه کېږي څه ډول مستقیم مذاکرات شروع کو، له کوم ځای شروع کو، په کومو شرایطو شروع کو، په دې مذاکراتو کې د هغه ټولو تشویشونو په اړوند چې موجود دي یا څه ډول تضمینونه ورته موجود دي یا د مذاکراتو د پروسې د کامیابۍ لپاره شاید موجود دي، دا د هرې خوا حق ده، او خصوصا طالبان چې پیلن جنګیږي خدا چې مخکې تر مخکې د دوی دغه تشویشونو دغه ابهاماتو او دغه سوالونو ته جواب وویل شي او په یو مطمئنه فضا کې د بین الافغان مذاکراتو لپاره آماده سی او پر مخ بوي.
هغه څه چې په وروستي کې یو شمېر پاکستانی رسنیو خبره کړه داسې و چې د امریکایانو وسلوالو طالبانو ترمنځ د سوار لسولایتونو د ورکړې خبره شوې ده، د امن په نوم باندې په دې اړه اساسي معلومات څه دي؟
قطعا دا موضوع په خو هم ولسمشر رد کړی و، په خو هم موږ په دې باندې خپل موقف اظهار کړی و، او نه طالبانو د کوم ولایت غوښتنه کړې ده په خو هم او تاسو هم ګوري، او نه په دې اړوند باندې هیڅ ډول دغه بحث تر د موضوع تر بحث لاندې راغلی ده. ما مخکې ویل چې یو تعداد کړی به وي په داخل او خارج کې ځینې مختلف برنامه بلری تر سوچ پروسه اخپال کی، تر سوچ ولست تشویشونه پیدا کی، تر سوچ ولست په یو ډول هغه نادرستو خبرونو معلومات باندې نشر کی. زما هله داده چې د دغه سی خبرونو د نشر چې هغه اس ډول موثق سرچینه نه لري او فقط پراپورونو په حدس باندې ولاړوي باید سړی ورته وجونه کی. د سولې پروسه کې رئیس جمهور اعلان کړی چې کاملاً با بین الافغانی بی، کاملاً با در طول ملت پر منز کی بی، هست دول استخباراتی سولها، هست دول دی پردی ترشا سولها، او هست دول دی معلوماتو دی پرا معلوماتو دی نداس رسی سوله با نوی، بلکه طول خلق با پجران کی بی، هر دول پیش رفتنا، نو من کاملاً دا موضوع را دو، او هست دول دا شاین است.
سمو دا مخی تاسی پی خبری کنفرانس کی ویلی وچی دا وصلوال طالبانو لیوشمیر مشانو سر لبلابلو ارخونو سر تماسون او یا ارتباطات شتا، دا تماسون لهم جریان لري؟
د سولې د اړیکو شورا وظیفه هم ده، هغه وظایف چې د افغانستان د ملت خو نه او د ولسمشر خو نه ورکړی شوی دی چې د سولې په اړوند د ټولو هغه فرصتو څخه استفاده وکړي، زمینه سازی وکړي، د اعتماد سازی په بازار باندې کار وکړي، حمایت لپاره کار وکړي، د اجماع د جوړولو لپاره کار وکړي. د سولې د اړیکو شورا کار د زمنګ دند وظیفه ده چې موږ له هر چا څخه، د هر چینل څخه، د هر رابطې څخه استفاده وکړو، کار علماء وي، کار قومي مشران وي، کار ځوانان وي، کاغه مختلف نور نهادونه وی، کاغه مختلف نور چینلونه وی، چې په دې باندې من کار کوم. دا وظیفه ده چې وکول شو یو اساسي صورت ورسیږي، وکول شو د باور او د اعتماد فضا پیدا کو، او بل اخره له دغه حالت نه د یو مستقیم بین الافغان مذاکرات خاطر اوس
امیدواری سمرشته.
حالات ته چې ګورو، شرایط ته چې ګورو، د سیمه وضعیت، عالم اسلام وضعیت، په داخله د افغانستان کې د خلکو وضعیت، او هغه چې موږ د طالبانو د تاریخ د منځخه ځینی معلومات او ځینی خی خبرون لرو، هغه در چې د سولې په اړه بحثونه ډیر زیات ګرم شوی دی، مسائل باندې ډیر جدي بحث روان ده. بیل شکه چې د سولې په اړه به خندونه هم زیات وي، موانع به هم زیات وي، مګر امیدواری شته چې خدای مهربانه ده چې بالاخره اساسي حرکت شي، هغه د مستقیم مذاکرات شروع کړي دوه ورسی.
یو بل پښتنه ډاکټر صاحب چې زیات شمیر خلک په دې اند چې سوله به راشي، سوله به وشي، وسلوالو طالبانو سره خو ثبات برانه شي، او دلیل دا ګڼي چې په افغانستان کې یو بل ډله چې د داعش په نوم باندې ده، هغه وړاندې لوړاندې نه زی په زی شوی ده، او جنگ ته دوام ورکوي. تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
داعش اس ډول افغانستان خان لري، داعش ډول اس ډول په افغانستان کې فایګه ویني لري، بلکې ځینو خلکو ځینې ممالک په دې باندې به سرمایه گذاری کړي چې د سیاسي او شی ایجاد کړي وي، دلته به موجود وي. په دې باندې موږ مطمئن یو چې دا ملت د دې توانایي لري، د امنیتي ارګانوي د توانایي لري چې دایښ په اسانه توګه لمنځي سي په غوښت کې چې موږ وکول شو د طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات ته ورسیږو، او دا سوله به ان شاء الله په دې منتج کېږي چې لکه چې 13 ورځ په شمال کې په صرف لو جورجان او په دغو سیمو کې دایښ ډېر زیات ضربې خورل، د خصوصا په جورجان کې، نو په دې موږ مطمئن یو چې په نورو ځو کې هم د ودرو جوړونه کې چې د دوی د موجودیت خبرونه شته هغه په ډیر اسانۍ لمنځ لاړ شي. راغلو چې یو لوی چتر د غټولو بې ثباتوي ته د طالبانو پیر نظامی حضور ایجاد کړی ده. منګوي چې طالبانو سره سولوسی دغه چتر یا دغه سوري چې اوس دی باندې موجوده د لمنځ زی او بیا په ډیر اسانۍ باندې من کولای شو چې د هدف وګرځو او د افغانستان قوتونه د توانې لري چې په ډیر ان شاء الله لاند وخت کې به په دغه سوجي کې چې دی هغه لمنځ زی.
پر اتونکو لوی اختر کې د اوربن مسله چې په روسیو کې ویل کېږي دا چې په لوی اختر کې مملت وسلو طالبان او افغان حکومت ترمنځ اوربن کېږي دا خبره سمره رښتیا ده.
موږ امیدوارې موږ نن دې اوربن آماده یو. موږ وایو کاش کې نن اوربن سوای سبا سوای هر ورځ اوربن سوای وای. د افغانستان ولسمشر د ملت د غوښتنې ته هر وخت مثبت جواب لري دا ولا بای کې ورته ویل دي. موږ وایو کاش زردا شوای وای او دوامدار شوای وای. د افغانستان د ملت ارزوم داده د مشر هدف هم داره چې اوربندوسی او بالاخره د عالم اسلام علماء او له حرمین او د حرمین امامانو د سعودي پاچا او د ټول اسلامي نړۍ قطر امارات پاکستان او نور ټول د اوربند تقاضا غوښتنه کړې ده او ملت غوښتنه کړې ده. موږ امیدوار ده چې طالبان هم د ملت تقاضا ته او د اسلامي نړۍ د علماء او تقاضا ته مثبت جواب وي او داسې اوربند راوړو چې هغه د دیپروسی لپاره یو موثر ثابت شي او د اوربند په یو دوامدار پروسه تبدیل کو د اعتماد سازی په پروسه تبدیل کو د ډیرو هغو مسایلو چې دواړه خوی ورته ضرورت لري او ملت ورته ضرورت لري دی ویلو لپاره د اسانتیا او د سہولتونو پروسه تبدیل کو او یو واقعي پیشرفت
په لوی اختر کې به افغان حکومت اوربن اعلان کړي
ولسمشر په دې اکلا ډیر زر ان شاء الله تصمیم د ملت سره شریک کړي د ملت تقاضا ورته راغلي دي د عالم اسلام د علماء او تقاضا ورته راغلي دي د او اي سي او د سعودي د ټول تقاضا وي د مملکو د قطر او د ټول پښمن تقاضا وي راغلي دي او ان شاء الله ولسمشر به د مشورو نروسته د اوربن په اړوند ټول ملت سره مشوره کوي او د ملت غوښتنو ته به ان شاء الله مثبت ثواب یو زمه دواریم چې په دې اړوند به خپل موقف ولسمشر رزر د افغانستان خلکو ته واضح
د روسي پښتنې په توګه ډاکټر صاحب په روسي کې د سیاوازي موجوده وی چې کندهار ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال باندې تلیو شمیل لوړ پوړو طالب چارواکو سره لیدنی شوې دي. ستاسو معلومات په دې اړوند
مطلق انده بیا اساس دي یو تعداد خلک د پروسي د اخپالولو لپاره د پروسي د منحرف کولو لپاره اوازې خبروي د چوي روابط لرو د لرو راغلي اغه څه چې په واقعیتونو نه ولاړ اغه څه چې پروسه انحراف ته بي ابهامات ته بي دي پاړون من کلکه رده و هسته ول د شي نسته. هر اغه څه چې وي دغه نه ټول ملت په جریان کې وي او د هر پیشرفت نه ټول ملت په جریان کې وي هسته سي څه په یو وخت کې نو او سم د څه چې اغه مرموز حرکتونه وي استخباراتي حرکتونه غو جدا دي مګر داسې حرکتونه چې اغه د سول پاړون باندې وی د ملت نه پټ وی د مطبوعاتو نه پټ وی نشته بلکې هر څه تاسو پر مخ کې دي او په قندار کې تاسو شینو.
ورپسی جاړم مد یار دغه غختنا هم پرکړه نې نو مخلم او نا ورپسی جاړم اوخه اوخه دلې مسا سي درويشا زلمې شو ورپسی جاړم وخت تا سو سو زلورا کا سيو زخونه دي وخت تا سو سو زلورا کا سيو زخونه دي
چې د هر یو سړی